په افغانستان کې له ماسپښین وروسته څلور بجې شوې دا د آزادې راډیو ده. درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې چې زه حمید مومن له نورو همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان دولت د هیواد د تجزیه په اړه د لویدیځو ډیپلوماټانو څرګندونه احمقانه بللې او دا کار له افغانانو سره څرګنده دښمني بللې. په افغانستان او پاکستان کې د سیلابونو د زیانونو په اړه روسي حل هم درکو، خو اوس په موکړې خبرونو ته د افغانستان خبرونه له کابل مجاهد جواد وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه راپورونه او څرګندونې رد او غیر مسؤلانه وبللې چې د افغانستان د تجزیه او ویشل کېدو په اړه د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو لخوا شوې دي. چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې نن شپږ تنه ځان وژونکي برید کوونکي وژل شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې واورو چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تازه تاوتریخوالي کې اووه دېرش کسان وژل شوي دي او ملګري ملتونه وایي چې دغه هېواد ته وروستیو سیلابونو درانه ځاني او مالي تاوانونه هم اړولي دي. د خبرونو تفصیل: افغان حکومت هغه راپورونه او څرګندونې رد او غیر مسؤلانه وبلل چې د افغانستان د تجزیه یا ویشل کېدو په اړه د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو لخوا شوې دي. د جمهور رئیس کرزي ویاند وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل کوم کسان چې دا ډول څرګندونې کوي د افغانستان او افغانانو دښمنان دي او دا ډول خبرې هیڅکله په دې هیواد کې نشي عملي کېدای. دا خبرګون په داسې حال کې ښودل کېږي چې په افغانستان کې د یوناما پخوانی مرستیال امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبریټ او تر هغې مخکې په هند کې د امریکا پخوانی سفیر او دغه راز ځینو لویدیځو رسنیو د دې هیواد د تجزیه په اړه څرګندونې وکړې. چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې نن شپږ تنه ځان وژونکي برید کوونکي وژل شوي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغو شپږو تنو ځان وژونکو برید کوونکو غوښتل د کندهار په هوایي ډګر باندې د شمالي دروازې له لوري ورننوځي خو بریالي نه شول. خبر زیاتوي لومړی دغو برید کوونکو د کندهار د هوایي ډګر د شمالي دروازې په ساتونکو باندې راکټي برید کړی څو هوایي ډګر ته ورننوځي چې په ترڅ کې یې د ناټو یو سرتیری ټپي شوی دی. خو بیا په ځوابي ډزو کې دغه ټول شپږ واړه ځان وژونکي برید کونکو وژل شوی دی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویل دی چې یوازې یو برید کونکو وژل شوی دی او شپږ تر نور یې په هوایي ډګر نه نوتی دی او څوارلس بهرني سرتیری وژل دي. خو دولتي چارواکي طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. په مزار شریف ښار کې تیر شپه د کابل بانک د شپږو تنو ساتونکو سرونه پرې شوي دي او دغه بانک په لکونو ډالره او په میلیونونو افغانۍ غلا شوي دي. د بلخ ولایت د امنیت قمانداني سرپرست عبدالرؤوف تاج ازادي راډیو ته وویل چې داسې شک موجود دی چې کوم څوک د ساتونکو مرکز ته د میلمه په توګه ورغلی و چې لومړی یې پولیسو ته په خوړو کې زهر اچولي دي او بیا یې ترې سرونه غوڅ کړي دي. د تاج په وینا غلو له ځانه سره له دوه لکو څخه زیات ډالر او درې میلیون افغانۍ وړي دي. په مزار شریف کې د کابل بانک نمائندگی د خراسان په نامه د یو خصوصي امنیتي شرکت لخوا ساتل کیږي. تر اوسه پورې له پیښې سره په تړاو څوک نه دنیول شوی او څیړنې روانې دي. د خوست د اسماعیل خیلو د ولسوالۍ اړونده د ورځې په سیمه کې نن سهار یو سوداګر له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره یو ځای د وسلوالو غلو په ډزو کې وژل شوی دي. د خوست د والي ویانت مبارز زدران ازادي راډیو ته د پیښې د تایید تر څنګ وویل چې مخکې د پولیسو له رسیدو څخه د سیمې خلکو په غلو باندې ډزې کړې چې په ترڅ کې دوه تنه غله هم وژل شوي او دوه نور په تیښته بریالي شوي دي. خبر زیاتوي چې د پیښې په اړه د مهال تحقیقات کیږي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او پنځلس پوله، یو یورو شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاوند دوه اویا افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومن درې څلوېښت افغانۍ او اتیا پوله، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه نهه دېرش افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له رضوان مراد څخه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو چارواکي وایي د پاکستان وروستۍ او سختو سیلاونو درې میلیونه خلک زیانمن کړي او له څوارلس سو زیات کسان یې وژلې دي. عبدالسامي مالک وویل یو اشاریه درې میلیونه خلک د دغو سیلابونو له امله متاثره شوي دي. په زرګونو نور له خپلو کورونو بېځای شوي او په پښتونخوا ایالت کې زیات کلي او کورونه نړېدلي دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیواله ادارې او په پاکستان کې اسلام پاله مرستندویه ټولنې هم له سیلاب ځپلو سره د مرستو په چارو بوخت دي. خو سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی ته مرستې په لازم توګه نه رسیږي. یو تن چې کور یې له اوبو لاندې شوی دی وایي
ملاوی کم غریبانان یہی دجی بالکل نہ ملاوی شناختګار داري چې سیلاب راغلي ټول ار سي وړي دي یو شیم پاتې نه نو هغه وځي شناختګارونه شناختګار ولا کم نه وړي دي سیلابونه هغه بکسونو کې ار یو شی سامان ټول ار ستلي دي.
ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د $300 میلیونو د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تېر شپې په تاوتریخوالي کې چې د سیاسي شخړو له امله وپارېدل لږ تر لږه 30 کسان وشل شوي دي. دا خونړۍ پېښې وروسته له هغې وشوې چې د دوشنبې په ورځ دغلته د ولایتي اسمبلۍ یو غړی ووشل شو. په کراچۍ کې د دغه تاوتریخوالي په نتیجه کې تر 80 او زیات کسان ژوبل دي او ګڼ شمېر دوکانونه او موټرو ته هم اور اچول شوی دی. سره له دې چې پوس په ښار کې ځای پر ځای دی، خو نن سهار هم دغلته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. په ښار او شاوخوا سیمو کې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي دي. رپورټونه وایي چې تاوتریخوالی د قومي شخړو په نتیجه کې پارېدلی دی. دا پېښې وروسته له هغې وشو چې وسلوالو د ایالتي پارلمان یو غړی چې د متحده قومي تحریک د ګوند غړی دی په ډزو ووشي. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي تحریک او سیالې ډلې عوامي نېشنل ګوند ترمنځ له دې نه مخکې هم د تاوتریخوالی پېښې شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نوموړي له ژمنې سره سم به په عراق کې د امریکایي محاربوي ځواکونو ماموریت د روان کال د اګست تر 1 نیټې پورې پای ته ورسیږي. اوباما وویل د اګست تر پای پورې به له عراق څخه ټول 90,000 امریکایي سرتیري بیرته هیواد ته ستنه شي او شاوخوا 50,000 امریکایي ځواکونه به د عراقي قواو د روزنې، د تروریزم ضد مبارزې او د امریکایي ملکي ماموریت د امنیت ساتنې لپاره په دې هیواد کې پاتې وي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد لانجمنې سمندري پولې ته نږدې د جنوبي کوریا لخوا د پلان شوو پوځي تمریناتو پر وړاندې به پوځي عکس العمل وښیي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ته دغه هیواد د چارواکو په حواله وایي چې د شمالي کوریا پوځ به د پلان شویو تمریناتو پر وړاندې اقدام وکړي. دغه راز شمالي کوریا له ټولو ملکي کشتیو غوښتي چې له دغه سرحدي سمندري پولې لرې شي. جنوبي کوریا پلان لري چې له راتلونکې پنجشنبه وروسته په زیړ سمندر کې 15 ورځني سمندري تمرینات پیل کړي. جنوبي کوریا وایي دا تمرینات د دې هیواد د یوې پوځي کشتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د شمالي کوریا د ویرولو په هدف ترسره کیږي. جنوبي کوریا ادعا کوي چې پوځي کشتۍ د شمالي کوریا یو اوبتل وشته ده، خو شمالي کوریا بیا دا خبره نه مني. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن جاپان ته ځي، څو دغلته په 1945 میلادي کال کې پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو باندې د اټوم بمونو د غورځولو په یاد جوړېدونکو مراسمو کې ګډون وکړي. بان کی مون د ملګرو ملتونو لومړنی سرمنشي دی چې د هیروشیما د دعا په مراسمو کې ګډون کوي. د غراس د ملګرو ملتونو لومړنی مشر دی چې له ناګاساکي کتنه کوي. تمه کیږي چې بان کی مون به له جاپاني مشرانو سره د اټومي وسلو د پراختیا او پر نورو نړیوالو مسلو خبرې وکړي. په جاپان کې د امریکا سفیر به هم پر هیروشیما او ناګاساکي د اټومي بمونو د غورځېدو په یاد په جوړېدونکو مراسمو کې برخه واخلي او د دوهمې نړیوالې جګړې قربانیانو ته به د درناوي او دعا په مراسمو کې ګډون وکړي. پر هیروشیما باندې د امریکا لخوا د اټوم بم غورځولو په پیښه کې او له هغې وروسته څه د پاسه 1,40,000 کسان ووشل شول. له دې پیښې 3 ورځې وروسته یوې بلې امریکایي الوتکې پر ناګاساکي ښار هم اټوم بم وغورځو چې له امله یې 80,000 کسان ووشل شول.
دا د ازادي راډیو د پروانه خبرونه کې افغان دولت د هیواد د تجزیې په اړه د لیدیزو ډیپلوماټانو څرګندونې له افغانانو سره څرګنده دښمني بللې. د ولسمشر کرزي ویان وایي
هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان میکنه،
هر څوک چې د افغانستان د لمنځه تلو خبرې کوي، که افغان وي د دې هیواد د نظام او اساسي قانون پر وړاندې مکلفیت لري او که بهرنی وي اخلاقي مکلفیت. دا احمقانه څرګندونې دي چې له ناروغ ذهنونو څخه راوځي.
د قندهار په هوایي ډګر د وسلوالو حملې وروسته حال درکو. په بلخ ولایت کې د کابل بانک شپږ ساتونکي وژل شوي. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو 19 پروګرام دراوړو. دا هم د خبروان خبرونه لمړی موضوع. افغان حکومت هغه راپورونه او سرګندونې رد کړې او هغه غیر مسولانه وبلل چې د افغانستان د تجزیه یا ویشل کېدو په اړه شوې ده. د جمهور رئیس کرزي ویان د سه‌شنبه پورس په کابل کې په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل کوم کسان چې دا ډول سرګندونې کوي د افغانستان او افغانانو دښمنان دي او دا ډول خبرې هیڅکله هم په دې هیواد کې نشي عملي کېده. د غبرګون په داسې حال کې ښودل کېږي چې په افغانستان کې د یونما پخوانی مرستیال امریکایي ګالبرایټ او ځینو لیدیزو رسنیو د دې هیواد د تجزیې په اړه څرګندونې کړي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
په داسې حال کې چې ځینو امریکایي ډیپلوماتانو او لویدیځو رسنیو د افغانستان د تجزیې مسأله مطرح کړې، افغان حکومتي چارواکي دا ډول څرګندونې احمقانه او له دې هېواد سره څرګنده دښمني بولي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په تیرو څو کلنو جګړو کې چې د تجزیې یا ویشل کېدو ټول شرایط یې برابر شوي وو تجزیه نه شو، نو اوس به هېڅکله نه ویشل کېږي. ښاغلي عمر د افغانستان د تجزیه کېدو په اړه څرګندونې له دې هېواد سره په ډاګه دښمني وبلله او ویل چې افغانان یو موټی او نه بیلیدونکي دي.
هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان میکنه، اگر افغان هست در مقابل
هر څوک چې د افغانستان د ویشل کېدو یا له منځه تلو خبرې کوي، که افغان وي د دې هېواد د نظام او اساسي قانون په وړاندې مکلفیت لري او که بهرنی وي اخلاقي مکلفیت. دا احمقانه څرګندونې دي چې له ناروغ ذهنونو څخه راوځي چې د ویلو لپاره نور څه نه لري،
دغه چیزی بر گفتن ندارن مطرح میشه.
وحید عمر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د یونما په خوانی مرستیال امریکایي ډیپلومات پیټر ګالبرایت او ځینو لویدیځو رسنیو د افغانستان د تجزیه او ویشل کېدو په اړه څرګندونې کړي. تر دې وړاندې په هند کې د امریکا سفیر هم ورته نظر ورکړی و او ویلي و چې د افغانستان د تجزیه پرته سوله او ثبات نشي ټینګېدای. ښاغلی عمر له ملي او نړیوالو رسنیو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو نه وغوښتل چې د افغانستان د تجزیه او ویشل کېدو په اړه موضوعات مطرح نه کړي او دا ډول مسایل به د ده په خبره د دې هېواد د قومونو ترمنځ هېڅکله بې اتفاقي رامنځته نه کړي. په عین حال کې د ولسمشر کرزي ویان د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د هغو څرګندونو په اړه چې ګوند یې په افغانستان کې د لویدیځې ټولنې ډیموکراسي نشي عملي کېدی وویل چې د دې هېواد خلک ډیموکراسي غواړي، خو د خپلې ټولنې له شرایطو سره برابره ډیموکراسي.
افغانستان یک کشور متفاوت هست.
افغانستان یو متفاوت هېواد او په متفاوته جغرافیه کې واقع او دغه راز متفاوت ارزښتونه لري. د افغانستان خلک ځانته دود دستور لري او دا معلومه خبره ده چې دلته باید داسې دیموکراسي وي چې د خلکو له کلتور او دود دستور سره اړخ ولګوي.
مردم افغانستان
په تیرو کلونو کې هم د ځینو بهرنیو سیاستوالو او تقاعد شوو چارواکو لخوا د افغانستان د تجزیه او ویشل کېدو او د غراس په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د نه عملي کېدو په اړه ورته څرګندونې شوې وي، خو افغان دولت د دې ډول خبرو په وړاندې له پخوا ټینګ دریز غوره کړی او ویلي دي چې دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او د دې هیواد په زیان دي. په افغانستان کې سیاسي کارپوهانو هم د لویدیځو رسنیو او د امریکایي پیټر ګالبرایت دا څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دا له افغانستان سره په ډاګه دښمني ده او باید چې دا ډول خبرې بندې او په اړه یې له افغانانو او افغان حکومت څخه بخښنه وغوښتل شي.
بلورته د فرانسې د دفاع وزیر نن وویل چې د افغانستان ثبات د سیمې ثبات دی او که دغه هیواد بې ثباته شي د پاکستان امنیتي وضعیت به هم ګډوډ شي. خو د پاکستان ولسمشر په فرانسه کې له لویدیځو هیوادونو ګیله وکړه چې د افغانستان په مسله کې پاکستان ته په کمه سترګه ګوري. د آصف علي زرداری او هیروف مورین د څرګندونو جزئیات د لویدیځو اجانسونو په استناد د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د فرانسې دفاع وزیر هرف مورین وایي چې فرانسوي ځواکونه له دې پرته بله لاره نه لري چې په افغانستان کې پاتې شي، خو راتلونکی میلادي کال به د ځینو سیمو امنیتي چارې افغان پوځیانو ته وسپاري. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه که چیرته نړیوال پوځیان په افغانستان کې نه وي، د دغه هیواد ثبات به ګډوډ شي او ګاونډی پاکستان به هم بې ثباته شي. د یکشنبې په ورځ د هالنډ پوځیان له افغانستانه ووتل، خو د فرانسې دفاع وزیر هرف مورین وویل فرانسوي عسکر باید په افغانستان کې پاتې شي. د فرانسې دفاع وزیر د سیشن به پرز د خبرې فرانسې رادیو ته وکړي او په همدې ورځ د فرانسې لیمون رسپانی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری مرکه خبره کړه. زرداری لیمون رسپانی ته وویل نړیوالې ټولنې چې پاکستان هم جز دی د طالبانو پر ضد جګړه بایللې ده. آصف علي زرداری زیاته کړه ځکه موږ په دې جګړې کې ناکامه شوي یو چې د خلکو زړونه او فکرونه مو نه دي خپل کړي. د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری څخه وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ډیر څه وکړي، خو د پاکستان ولسمشر لیمون رسپانی ته وویل امریکا او د ناټو په مشۍ نړیوال پوځیان د افغانستان د وضعیت په برخه کې پاکستان ته په هغه سترګه نه ګوري چې پکار دي. وروسته تر دې چې تېره اونۍ ویکیلیکس ویبپاڼې په لسګونو زره سندونه خپاره کړل او پکې وویل شول چې د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو له طالبانو سره مرستې کړې دي، په لویدیځ کې د تروریزم پر ضد جګړې کې د پاکستان د همکارۍ په برخه کې اندېښنې زیاتې شوې. د فرانسې دفاع وزیر د ویکیلیکس ویبپاڼې د خپرو شویو اسنادو په اړه وویل خپره شوي اسناد تر یوه کال دمخه مودې دي او له هغه وروسته ناټو په افغانستان کې خپله ستراتیژي بدله کړې ده. د فرانسې دفاع وزیر بیا وویل تر 2014 میلادي کال پورې به فرانسې څکم 4 میلیارډ پوځي بودیجه وسپموي، خو دغه کمښت به په افغانستان کې د دوی پر پوځي ماموریت اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس هم امنیتی مسایلو ته مخه کو. په قندهار کې نن غرمه مهال یو شمېر وسلوالو چې شمېر شپږ تنه ښودلې کېدو په هوایي ډګر د حمله کولو هڅه کړې چې د چارواکو په وینا له منځه وړل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې اړه معلومات راکړې.
نن غرمه شاوخوا 12 بجې شپږ وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې واسکټونه هم اغوستي وو، په سپکو او درنو وسلو سنبال اغوستلې د کندهار هوایي ډګر ته، چیرې چې په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی عدد د شمالي دروازې د لارې دننه ولاړ سي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې لومړی برید کوونکو د دروازې په ساتونکو دوه راکټي بریدونه کړي چې له امله یې دغه ساتونکي د حساب تېرتېری دي، یو تن یې ټپي شوی دی. د یاسین دفتر په وینا په مقابل کې بهرنیو ځواکونو پر وسلوالو ډزې کړي او دغه شپه سره وژلې دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې تر اوسه د برید کوونکو هویت معلوم نه دي، بلخوا د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې پر هوایي ډګر ته د تراکتور په وسیله او ځان وژونکي داخل کړي چې یوې چاودنه کړي او څوارلس بهرني سرتیري وژلي او پاتې نور د عمل په نشته اخته دي. خو چارواکي د وسوال طالبانو دا خبره ردوي. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره باید ووایي چې د کندهار هوایي ډګر چې د 215 متل کلي اردو او ځینې نورې بهرني او کورني اکمالاتي کمپنۍ ورته څیرمه پرتې دي، دا څو هم ځل دي چې تر برید لاندې راځي. څو ورځې وړاندې د شپې لخوا د دولت وسوال مخالفینو راکټي بریدونه ورباندې کړي وو چې د مخالفینو په خبره درانه تلفات یې واړول، خو حساب په هغه مهال دا خبر ردول. له هغه څخه وړاندې څو میاشتې وړاندې یو تن ځان وژونکي غوښتل چې هوایي ډګر ته ننوځي، خو له ننوتلو مخکې چاودنه وکړه چې درنه مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. په وجوسو کې هغه مهال زیات ملکي وګړي وو او هغه کسان هم شامل وو چې په هوایي ډګر کې په ملکي چارو کې کار کاوه.
بیا هم په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. په افغان او بهرنیو ځواکونو او چارواکو باندې د سړک د غاړې بمی چاودنې او ځان وژونکي حملې د حکومت د وسلوالو مخالفینو ادیکار دي، خو په دې حملو او چاودنو کې تر هر چا زیات ملکي خلکو ته زیات مرجوب لاوړي. د دوشنبه په ورځ د قندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ پر ولسوال ځان وژونکي حمله وشوه. په حمله کې د نورو سو حملو په سر ولسوال بچاوې خوشپختنه ماشومان پکې وژل شوې دي. په دې اړه جناقالو کوزي د نیویارک ټایمز ورځپاڼه او په خپل د ډنډ ولسوال سره د مرکې په استناد یو راپور برابر کړی چې په ګډه به وورو.
د ډنډ ولسوال حاجی احمد الله نازک د دوشنبه په ورځ په خپل موټر کې روان و چې له مقابل لوري ورته یو سپینه کرولا را نږدې شوه. دا څه بریښېده چې د کرولا موټر چلوونکی خو یا نشه دی او یا په موټر پوره کنټرول نه لري. موټر یې په سړک کې زیګزاګ حرکت کاوه. حاجی نازک چې په تیرو څو میاشتو کې ورباندې دوی نورې ځانوژونکي حملې هم شوي او ټول ټال اتو ځانوژونکو حملو څخه بچ شوی، د مقابل لوري موټر یعنی کرولا په نامناسبه حرکت شکمن شو او خپل موټر چلوونکي ته وویل چې موټر د سړک د غاړې له دیوال سره وهي. په همدې وخت کې ځانوژونکي په سپینې کرولا کې د حاجی احمد الله نازک له موټر څخه تقریبا 200 متره وړاندې چاودنه وکړه چې په نتیجه کې شپږ تنه کوچنیان ووژل شول او د شاوخوا دوکانونو او کورونو ته زیان ورسېده. د ډن ولسوال حاجی احمد الله نازک ازادي راډیو ته د حملې په اړه وویل:
نو څنګه راته معلومیږي ځکه مشکل دا دی چې نو ولسوالۍ کې ډېره شپه حاضر روانه ده او دشمن نه غواړي چې موږ کار وسی او پرمختګ وسی او مکتب خلاصې معرفت خلاصې، ځکه زموږ حالې ځلې دایمي لږه د فارې دي چې مستقبل سیمه کې د بشري کارونه پر مخ بوځو او خپل په سیمه کې مکتبونه خلاص کړو. او نو د دشمن د فاره دغه هغه څه د کوم سیاسي اهداف د فاره د دې د فاره ترناکه ده او د دې د اهداف د فاره د کارونه چې موږ کوو فکر کوم چې په نوښه بولې دې ځان سره په دې خاطر باندې فکر کوم چې دا کار
دا چې دا حمله چا کړی د ډن ولسوال وای
دا دغه ملک د دشمنان دی، دا خاور دشمنان دی، دا ولس او دا خزمري دی ملک دشمنان چې هغه تاسو خپل مانیږي چې یا د طالب په نامه یا په نامه باندې ځختي.
د کندهار والی خاغلی توریالی ویسا د ډن پر ولسوال باندې حمله په کلکه وغندله او په حمله کې د کوچنیانو وژنې یو وحشیانه غیر اسلامي او غیر انساني عمل وباله. د کندهار والی وای د عیني شاهدانو په وینا ځانوژونکي بهرنی وو. جمهور رئیس حامد کرزی هم دا حمله غندلې او د جمهور ریاست دفتر په یو بیان کې ویلي د بې ګناه کوچنیانو وژنه یو جنایت او ستره ګناه ده او د عاملینو ځای به دوزخ وي. 45 کلن حاجی محمد چې په دې ځان وژونکي حملې کې دوه زامن وژل شوي د خپلو تنکیو زامنو د جنازو د انتقال په مهال یې وویل مونږ طالبانو او حکومت دواړو ته په غوسه یو خو مخه یې نشو نیولی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بلور ته په بلخ ولایت کې نامعلومو وسله والو د کابل بانک د شپږو ساعتونکو سرونه پرې کړې او د دې بانک له څنګ یوه اندازه پیسې هم غلا کړې دي. ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوی خو څېړنې په جدي توګه روانې دي. د دې پیښې نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
مزار شریف د کابل بانک د یوې څانګې شپږ امنیتي کسان ووژل شول. د بلخ د امنیې قوماندانۍ سرپرست او د امنیت عامل جنرال عبدالبتاج وایي چې تېره شپه د مزار شریف ښار د کفایت په څلورلارې سیمه کې د کابل بانک د څانګې په امنیتي کسانو لومړی خوراکي موادو کې زرعي مواد خوړل شوي دي او بیا یې په چاقو سره د هغوی مرۍ پرې کړي دي. د بلخ د امنیت عامر وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې څوک د میلمه په نامه دلته ننوتلي دي او د یوه پروګرام له مخې د رامنځته شوي پیښې پلان پلی کړی دی.
د کابل بانک د څنګ د امنیتي کسانو د وژنې وروسته یې تر 200,000 زیات امریکایي ډالر او تر 3 میلیونه زیات افغانۍ د کابل بانک د کفایت څلورلارې سیمې له څنګ څخه هم له ځان سره وړي دي. د بلخ ولایت پولیسو د خپلو ټولو امکاناتو له مخې د رامنځته شوي پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. ښاغلی تاج وویل چې د کابل بانک امنیتي کسانو 3 میلیونه کلنشنکوپونه هم درلودل چې هغه پر ځای پاتې دي. خو دوی د رامنځته شوي پیښې د اساسي لامل په اړه خپلې څېړنې پر مخ وړي. په مزار شریف د کابل بانک استازي حاجي فضل کریم رامنځته شوي پیښه یو جنایي پیښه وبلله او وی چې امنیتي ارګانونه یې باید لامل پیدا کړي.
برې خپل مسولین امنیتي څه دستور هتا سره
کې مسولین ټول امنیتي کسانو ته نه یوازې زموږ له لوري بلکې د خراسان خصوصي شرکت له خوا چې د دې کار مسولیت پر غاړه دی هدایت دادې چې هیڅوک دلته د میلمه او میلمه پالنه اجازه نه لري او بل د امنیتي کسانو څخه بل څوک دلته د سدولو حق نه لري. ولی اوس ډیره مشکله ده چې دا ووایي چې چا د میلمه په توګه دا کار تر سره کړی دی. یادولو وړ ده چې د بلخ له بیامیاتۍ په یو بل پیښه کې تیره شپه د بلخ ولسوالۍ کې یو جهادي قمندان د نامعلومو کسانو لخوا د ټوپک په ډزو ټپي شو چې حالت یې نازک بلل کېږي. د بلخ له دمیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې سیمې ته یې مسلکي پرسونل استولی دی او خپلې څېړنې پیل کړي دي. په همدې توګه څلور ورځې وړاندې د چاربلک ولسوالۍ یو سپینګری مخور د ناپېژندل شویو وسلوالو لخوا ووژل شو. خو د دغه ولایت امنیتي ارګانونه په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د پېژندنې په اړه تر اوسه پاتې راغلي دي.
اوس هم د افغانستان په ختیځ کې د سیلابونو زیانونو موضوع ته راګرځو. د افغانستان په ختیځ کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. په کونړ او نورستان کې چارواکي وایي چې له زیانمنو شوو خلکو سره کېدونکې مرستې کافي نه دي او پکار ده چې په دې اړه له جدیت نه کار واخیستلی شي. روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ ولایتي شورا غړي نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو ورځو پر لپسې سیلابونو له امله د کونړ اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي دي.
کونړ کې چې تیر سیلابونو بارانونو څومره خساره کړې دي هغه بېخي نه جبرانېدونکي دي. ژرندې وړې دي، برقونه خراب کړې دي، همداشان سربندونه وړې دي، ځمکې وړې دي، خلک وړې دي، زنانې وړې دي. داسې په همداشان باندې چې څومره هغه دولتي دي که غیر دولتي دي کورونه دا ټول ویجاړ کړې دي. دا خو موږ څونه سوچ کوو د ازمنګ د حکومت د وسنه د دې به د غرغونه نکېږي.
هغه ویل کوم مرستي چې د ولایتي ادارې لخوا سیلاب ځپلو سره شوی هغه بس نه کوي، باید چې مرکزی دولت او مرستندوی ادارې ورسره پورا کومک وکړي.
موږ نړیوال اداراتو نه وایي دا کوم چې کومکي ادارات افغانستان ته راغلي دي که خارج کې دي هغه بشر دوستانه شکل باندې باید کونړ سره مرسته وکړي او عاجل شکل باندې باید وشي. اوس پیل نن د باران وریږي او د سیلابونو خطرات دي. بعد ورسوالیو کې چې موږ به ته احوال اخیستی دي سیلابونه راغلي دي او لا پیل څه ځاني ضرورونه نه دي کلي خو دوباره د سلسلتن د باران چې نو عاجل مرسته ته موږ ضرورت لرو او د خلکو مشکلات بېخي زیات دي چې هغه صحیح شکل باندې دي.
د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو قومي مشران نو د سیلاب په ورځ د سین پر غاړه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل عمر کې داسې توپانی سیلاب نه ولیدل او نه هم کله له مشران اوریدلی چې سیندی دومره زیانونه خلکو تاړه ولي وی.
مانم ابا پسلا په دې تقریبا د 500 یو 500 کلو په عمر د سی سیلاب یا د سیند د توګیان کېدل ما لیدلی نو کنه. دغه اول ځل دی چې په خاص کونړ کې زمونږ په لسهاو کورونه د منځوري او تخریب کړي دي. زما سیند تقریبا اویاو کال دی. په دې اویاو کالو کې ما د سیند د دې سطح د اوبو نومنه چکه نه دی لکه چې په دې نن ورځ باندې دی. پاسر د سیلابونو بارانونو باندې دا سیند لا زیات شوی دی. یو کله پاسر د باباګانو په نوم یادېږي چې تقریبا شل 50 کوره پاسر د دې سیلاب د مې نه تللې او محو کړي تللې دي. او تقریبا سل جریبا یا یو نیم سل جریبا ځمکه خدای مې د غاړه باندې کې دا پاسر د دې سیلاب د سیند د مې نه تللې ده او خراب شوی دی.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی هم وایي چې خلک د کونړ سیند په وجه ډیرو زیانونو سره مخ شوي دي.
1514 کورونه بیخي د منځه تللي، 280 کورونه قسمن زیانمن شوي دي. تر اوسه چې مونږ کومه معلومات لرو نو هغه تقریبا د 4000 جریبو په شاوخوا کې.
په نورستان کې هم سیلابونو سرکونه پلونه د هستوګنې کورونه د برق تولیدونکي ژرندې او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړې دي چې د نورستان اوسېدونکي او دولتي چارواکي سیلاب ځپلو سیمو سره د چټکو مرستو غوښتونکي دي.
او اوس هم د سیلابونو مسله په پاکستان کې تعقیبو. په پاکستان کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د نورو بارانونو د ورېدو اټکل په داسې وخت کې کوي چې د خیبر پختونخوا ایالت تر بلې هرې سیمې سیلونو ډېر ځپلې ده. په دغې صوبې کې د ورسک د اوبو د بند ماتېدو ویره پیدا شوې ده. دغه بند په ټول پاکستان کې دریم ستر بند دی او که چېرته مات شي د پېښور ښار په ګډون به ډېرې سیمې اوبه لاندې کړي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
پاکستان نن د نورو بارانونو د ورېدو خبرداری ورکړ. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی دی چې د پاکستان د اوبو په سترو بندونو کې اوبه زیاتې شوې دي او د ورسک د بند د ماتېدو ویره څرګنده شوې ده. تر اوسه د زمري له لومړۍ نېټې چې کوم بارانونه ورېدلي دي، د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی. د ژغورنې هڅې د لارو د خرابېدو له امله ګرانه شوې دي او له ځینو سیمو سره ټلیفوني اړیکې شلېدلې دي. سیلونو تر ډیره د خیبر پښتونخوا سیمې ځپلې دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د دې صوبې د ځپل شویو سیمو په اړه وویل:
دومره په غټه پیمانه باندې زمونږ چې کوم یاداشت دی او دلته چې موږ مشرانو سره خبرو کې د سلو کالو خلک ای وایي چې زمونږ په یاداشت کې دومره لوی سیلاب چې راغلی نه دی او نه دومره لویه تبعی راغلی ده. او دا چونکې دا تبعی چې کوم دی دا زمونږ د روټین چې کوم سیلاب و دا هغه سیلاب نه دی بلکې دا د وریځو تندر ورته وایي چې هغه په داسې تعداد کې دی چې هغه د کابو او د پیشنګوی نه بهر دی. لحاظ هغې چې کوم دی نو ډېره زیاته تبعی راوستې. په دې کې زمونږ د ملکن ډیویژن نه تر ډی ای خانه پورې یو داسې ځای نشته چې هغه په دې کې بچ شوی دی. زیات تاوان فوري تاوان د سیکنډونو له ګینټو په حساب باندې ملکن ډیویژن کې شوی دی. او اوس چې په مزه مزه کم تاوان زیاتیږي نو هغه 400 کې او د ټول نه زیات چې کم دی نو هغه په نوخار کې شوی دی.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیلاب ځپلو شکایت کړی دی چې له دوی سره مرکزی حکومت مرستې نه دي کړي. دا خبره میا افتخار حسین هم تایید کړه چې د دوی صوبې ته ډېر پام نه دی شوی.
د خیبر پښتونخوا انسانان د انسانانو ګڼلی شي. څنګه چې په نړۍ کې او په نورو ځایونو کې د انسانانو په تباهۍ باندې ټوله دنیا چې کوم دی په حرکت کې راځي، په کار دی چې د خیبر پښتونخوا د انسانانو په تباهۍ باندې ټوله دنیا په حرکت کې راشي. او که چېرته د دوی حرکت داسې نه وي نو یقینا په موږ کې به مایوسي پیدا کیږي. نن چې کوم دی نو موږ به سوچ کوو چې د دې دنیا د پاره موږ یې بدل خلک یو. لہذا د انسانیت د خدمت په بنیاد او د دې دنیا د اوسیدونکو په بنیاد موږ حق لرو چې دنیا ته دا مخ ورواړو چې تاسو به موږ ولا ما اهمیت راکوي. اوم په میډیا کې موږ چې کوم دی په الکترونیک میډیا کې اوم په امداد ورکولو کې، ځکه چې د دنیا د هر انسان چې کوم دی وجود او سا دا برابر ده. په دې کې چې کوم دی فرق نشته که د نواب زوی دی او که د غریب زوی دی، که د هر قوم سره تعلق لري. انسان انسان دی او د انسان یو ځان چې کوم دی ډیر قیمتي دی. لہذا زموږ توقع ده چې هغه به په دې کې موږ سره که تر اوسه ترینه کوتاهي شوې ده موږ بخانې ته تیار یو. خوراتلون کې وخت دی خپل کفاره ادا کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ورسک د اوبو د ډنډ د ماتېدو ویره شته. دغه بند چې په لوړه جوړ شوی دی دا اندېښنه ورسره شته چې شاید ډیر کورونه او ډیر ځمکې لاندې کړي. د پاکستان د بیړنیو چارو ادارې د ورسک د بند ماتېدو له ویرې د مشرا، شاهي بالا، خوشالباغ او شاوخوا نورو کلیو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې خوندي سیمو ته ځانونه وباسي. خو اوس په خیبر پښتونخوا کې د بیړنیو چارو د ادارې و چارواکي عدنان خان وویل چې دا ویره لږ سوې ده.
چې کوم ځای وو دا به کمېدو شو او تاسو مهرباني وکړئ
د سره صلیب نړیواله اداره د سیلونو له امله د متاثر شویو خلکو شمیر 2.5 میلیونه یادوي، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره دا شمیر 3 میلیونه ګڼي. ملګری ملتونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نوښار، چارسدا، مردان او پېښور کې نږدې 1 میلیون کسان سیلونو سخت ځپلي دي.
په دې سیلابونو کې افغان کډوالو ته هم د سر او مال درانه زیانونه اوښتي او ګڼ کمپونه یې تباه شوي دي. په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه روسي معلومات درکړو. عزتمن اوریدونکو، د روانې خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو رضوان مراد راسره.